السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه یې اوریدونکو د مازیګر سلور بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2013 کال د سپتمبر 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 219 پروګرامونه ټولنه او سخت ریزیو د دې سره سره د سولې پر لور حملرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د خیبر پختونخوا چارواکي وایي سکال په چترال کې د خودکشي د لسپی خې ریپورت شوې دي د پاکستان چارواکو ویلي زیات امکان دي چې راتلونکو کال به له پاکستانه د پولیو وایرس په مکمله توګه ختم شي او په ایران کې په پوزي پریډ په بریټ کې سلیریشت کسان وشل شوې دي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د چترال ضلع انتظامیه وایي چې په سیمه کې د بیروزګارۍ غربت له وجې په لسګونو ځوانان او جنکې خودکشي کوي د چترال ضلع ناسم حاجی معافرت شاه تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې تېر کال د 1.5 نه تر 1.5 پورې او روان کال 1200 تنو ځانونه وشلي چې پکې زیاتره زده کوونکي دي په چترال کې د خودکشیانو د پلټنو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت یوه کمیټي هم جوړه کړې ده چې پکې نفسیاتي ماهران هم شامل دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هند له پاکستان سره د مذاکراتو نه قبل لپاره پلمې جوړې کړې دي نوموړي د خبره نن د قطر په دوحه ایرپورټ خبریالانو ته لاغې وروسته وکړه چې هند په نیویارک کې د هغه هیواد او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د ملاقات منسوخولو په اړه اعلان وکړ شاه محمود قریشی زیاته کړه
ماته ډیر افسوس شو چې په کوم ډول هندوستان زموږ د خیر سګالۍ پیغام خپرولو وروسته انکار شو موږ دیانتدارۍ سره په دې خبرو پوهېدو چې د ټولې سیمې ګټه په دې کې دي چې موږ ټولې مسلې د خبرو اترو له لارې هوارې کړو خو هندوستان د سټیمپونو پلمه جوړه کړه او له خبرو انکار شو
د هند خارجه چارو وزارت ویان رویش کمار تیر ورځ په نیو دلی کې ویلي ول چې د هند او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو د ملاقات د منسوخولو وجوهات په دې نيستیو کې د مبینه پاکستانی وسلوالو لخوا د هندي سرتیرو وشني او د پاکستان لخوا د غوښلو ډاک ټیکټونو جاری کول دي چې پکې د هند په وینا د ترګرو ترګرې ستاینه شوې ده د خبر پختونخوا د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي که د پاکستان حکومت د پولیو وایرس ختمول لپاره خپل اوسنیو هڅو ته دوام ورکړ نو زیات امکان دي چې راتلونکي کال به له پاکستانه د پولیو ناروغي په مکمله توګه ختم شي ډاکټر اکرم شاه چې د پولیو مخنیوي ادارې یو چارواکي دي نن مشال ریډیو ته ویل د پاکستان حکومت د پولیو ناروغي مخنیوي لپاره هر کال شاوخوا 1.4 کروڑ روپے خرچ کوي
دا کل مونږ سره د مونږ په صوبه کې صرف یو کیس رپورٹ شوی دی 400 نه او هغه الحمدلله هغه ماشوم فولی ویکسینیټډ دی نو آل دو چې دغه د سټول نه کوم دی مونږ سره وایرس خور وته خو ماشوم کې چې فالج دی نو اپ کې پاتې نه شو په غون پاکستان کې دا ټیم مونږ سره ټوټل 4 کیسه په دې کال کې رپورٹ شوی دی
ډاکټر اکرم شاه سیاتوی په 2013 کال کې په پاکستان کې د پولیو درې سبه شپږ کیسونه رپورټ شي وو بلخوا د ګلپارس و په پاکستان کې د پولیو ضد کمپین پیلېږي او د لړکې نن د 400 پلوي هسپتال کې د جمعیت الما اسلام فی ډلې د 400 امیر او د تحریک انصاف ګوند غړو د مهم پرانسته وکړه پاکستانی چارواکي وایي وفاقي حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم معیار ښه کول لپاره شاوخوا 4 ارب روپۍ خرچ کوي د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه د قبایلي ضلعو د تعلیم محکمې بیان په حواله لیکلي چې د سکولونو تعلیم په برخه کې په 950 منصوبو کې 15 مکمل شوي دي او د سلو پرایمري میډل او های سکولونو معیار ښه کولو کارونه دوام لري د پاکستان د ریلوی وزیر شیخ رشید ویلی د ریلوی شوبې خکولو په مخه به 30 نوي کسان برتی کوي نوموړي نن په لاور کې خبريالانو ته ویل ریلوی محکمې ته په بیړني توګه د 10,000 ملازمینو ضرورت دی او د لړکي وزیر اعظم ته د نوو برتیانو لپاره یو درخواست لیږلې ده د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نورې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه د پاسه 1,200 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي د دې وزارت ویاند حفیظ احمد میاخیل تیره شپه مشال ریډیو ته ویل په بیرته تللو کسانو کې څخه د پاسه 1,200 له ایران ستانه شوي احمد میاخیل وایي د راتلونکي اکتوبر میاشت په لومړۍ نیټه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ غونډه لري چې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو د وزیر په مشرۍ به افغان پلاوی پکې هم ګډون وکړي د افغانستان په فاریاب ولایت کې د ماینې بچاودنې درې ماشومان وژلي او شپږ نورې زخمیان کړي دي. د فاریاب د والی بیان احمد جاوید بیدار تېره شپه مشال ریډیو ته وویل دا پیښه پرون مازدیګر په شیرین تقاب ولسوالۍ کې شوې ده. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. په ایران کې په پوځي پریډ په برید کې 40 کسان وژل شوي او 350 زخمیان شوي دي. سرکاري خبري ایجنټس ایرنا ویلي نن په جنوب مغربي ښار اهواز کې وسلوالو پر پوځي پریډ ډزې وکړې. ایرنا د یو سری چینی په حواله زیاته کړې چې وسلوال د پوځ په جامه کې وو. هغه ځای یې په نښه کړې چې پکې ایراني چارواکي د 1980 لسیزې له عراق سره د جنګ کلنۍ غونډې لیدلو لپاره ورغونډ شوي ول. د ایران او عراق ترمنځ دا جنګ د 1980 کال نه تر 1980 هغې پورې وو. ایرنا د یو چارواکي له خولې ویلي د برید په متاثرو کې هغه ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د دې پریډ لیدلو لپاره ورغلي ول. بلخوانیم دولتي اجانس تسنیم ویلي په پیښه کې د انقلاب ساتونکي ځواک لږ تر لږه 8 غړي وژل شوي دي. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په خپل دیو تازه رپورت کې ویلي چې د شرابو نقصاندہ استعمال یوازې په 2018 کال کې د 1.5 لک نه زیات کسان وژلي دي. په صحت د شرابو سکلو د اثراتو په اړه دا رپورت په جنوا کې د ملګرو ملتونو ادارې خپور کړی دی. په رپورت کې د ورکړل شوو شمیرو له مخه په تیره یوه لسیزه کې په روس، مالدوا او بلاروس کې د شرابو سکلو په رجحان کې کمی راغلی دی. د ډبلیو ایچ او مشر ډاکټر ټیډروس ادانوم وویل چې د شرابو سکلو سره تړاو لرونکو مرګونو کې هر دویم بخنه غواړم هر دریم او سلورم کس سړی دی او زیاتوي چې ردی لوجې ګڼ شمېر خلک دایي کورنۍ او ټولنې ډېرې اغېزمنې شوي دي. د خبرونو پای او سترته زموږ همکار د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ شپېته پیسې اخیستل کیږي او 125 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 122 روپۍ شل پیسې او 122 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 145 روپۍ دیرش پیسې او 145 روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ او 43 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 33 روپۍ لس پیسې او 33 روپۍ دیرش پیسې. یو افغاني 1 روپۍ اویا پیسې او 1 روپۍ 2 اویا پیسې او 345 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 342 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په جوب او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 14 کم نه کم 22، په جوب کې به زیات نه زیات 13 کم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پښتونخوا په غریب سیمه چترال کې د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې 200 کسانو ځانونه وژلي دي چې ډېرې پکې ښځې دي. د روان ګل پورس په خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې د پولیو ضد کمپاین پیلېږي.
نو تقریبا د علماو دا فتوا ده چې دا بالکل جایز دي، څه نقصان هم نشته دي، بلکې فائدې څرګندې دي. دا بالکل جایز دي، ټیک دي، موږ خپلو بچو علم ورکوو.
او اونیس پروگرام ټولنه او سخت دریزی هم لرو.
هغه ټیم کې د سخت دریزی د سوچ هم منتراوي او دا چې لیکنو شو او دا چې خلک منتراوي چې هغه دا سوچ کوي موږ د طاقت په ذریعہ خپل مسئلے حل کړو.
د مشال ریډیو ترڅنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا په غریزه سیمه چترال کې د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې 200 کسانو ځانونه وژلي دي چې ډېرې پکې ښځې دي. د چترال ضلع چارواکي وایي په دغه اړه یې د صوبې حکومت خبر کړی دی او ورته خواست کړی چې د ځان وژنې یا د خودکشۍ پر پیښو دې څېړنه وکړي او سیمه کې دې د تعلیم، روزګار او روغتیا په څانګو کې د پرمختیا لپاره ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری نه.
چترال د خیبر پختونخوا غریزه او د فطرت پرنګونو خيسته سیمه ده، چرته چې د تیر سمودینه د خودکشي یا ځانوجن پیخي ډېر شوې دي. د چترال ضلع ناظم حاجی مغفرت شاه بیگا مشال لیډو ته ویل په کال 2018 او 2013 کې په سیمه کې ل ډیر شو ډیرو کسانو ځان وجل دي چې ډېری خزي دي. نو موري زیاته کړه روان کال د خودکشي دولس پیخې رامنځته شوې دي.
زموږ خلک چې کوم ځای نه جنګي علي کنټرول او ایجوکیشن کې خته اوس دا زموږ ایجوکیشن چې کوم سیستم دی دا د دې ضرورت پوره کوي یا نه کوي. بل لا د دلته روزګار مسلې دي. ایجوکیشن کوي، بی اے کوي، ایم اے کوي، فیسلی کوي، ښه محنت کوي، منډه تړه کوي، څلور څلور کلومیټر سکولونو ته ځي بچي. هغې نه پته هغې چې دغه رزلټ یا بل څه کېږي بیا هغه کې خامخا ډیسایډ کېږي نو دا مشتې پکې رپورټډلی تقریبا داسې دی چې 30 پلس دی 30 پلس دی 30-35 دی او 2017-18 کې.
د ضلع ناظم وویل چې په دغه اړه یې صوبایي حکومت ته خواس کړی دی چې د پوهانو یوه ډله سیمې ته ولیږي او په دغه اړه پراخه پلټنې وکړي. په پېښور کې د روحي رنځونو متخصص ډاکټر میا افتخار حسین وایي چترال لرې پرته سیمه ده چېرته چې د روغتیا، تعلیم او روزګار وسیلې پوره نه دي او ښځې کیدی شي ځکه خودکشۍ ته مایله کیږي چې د ټولنیزو دودونو له کبله د خپلو پټو جذبو او مایوسو څرګندونه نشي کولی. نوموړی وایي
مین ډومینیټډ سوسایټي ریسټرکشنز ډېر زیات دي، وګړي کې پاورټي هم راځي، مال نیوټریشن هیلث هم راځي، دا انټریکشن دی خپلو کې د جینیټک بایولوجیکل انوایرمنټ او د پرسنلټی یو پکې امپلسیویټی وي بس چې هغه پرسنلټی پرابلم وي پټه خبره باندې ډېر زیات مشتعل شي او ډېر زیات غوسه راشي. دا کمپټیشن هم زیات دی، سټڈی برډن زیات دی، زموږ سکوپ دلته کم دی. دا ټولې خبرې مطلب دی چې یو ځای کیږي.
د یادونه وړ ده چې په چترال کې روان کال د اگست په میاشت کې دریو زده کوونکو هغه وخت د خپل ژوند خاتمه وکړه چې د لسم جماعت په امتحان کې په کمو نمبرو بریالي شوي وو. د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې په چترال کې د خودکشۍ د پیښو د پلټنو لپاره یو کمیټه جوړه کړې. په دې کمیټه کې د ډاکټرانو په ګډون د نفسیاتي رنځونو پوهان هم شامل کړل شوي دي. دې کمیټې له خپل کار نه دی پیل کړی.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د پاکستان د هند لخوا د دوه ملکونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د امریکا پر نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې په سنډه کې کېدونکو ملاقات په منسوخولو د افسوس څرګندونه کړې ده. ویل دي چې هند لخوا ملاقات د منسوخېدو لپاره وړاندې کړل شوي وجوهات په مکمله توګه بې ترتیب دي. د ذکر دا چې هند خارجه وزارت ویان راویش کمار ویلي چې د دوی درې امنیتي سرتیري په پاکستان کې فعالیت لرونکو وسلوالو ډلو وجلي دي او تدې ترڅنګ پاکستان د تراګري او د تراګرو په اعزاز کې د ډاک ټکټونه هم جاری کړي چې خای پاکستان خپل لار نه دا بدل کړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
تیر ماخستن د پاکستان خارجه وزارت په خپل جاری کړي او بیان کې ویلي د هند امنیتی سرتیرو وجنې پیخه د یاد ملک د مذاکراتو لپاره رضامندي خودلو نه دوه ورځې وړاندې را مخته شوی و او پاکستان هندي چارواکو ته په ډاګه کړي و چې پیخه سره هیڅ تعلق نه لري. په بیان کې ویل شوی چې د کشمیر په حواله سره د ډاک ټیکټونه د 25 جولای ټول ټاکنو نه وړاندې جاری کړي شوی و او تحریک انصاف ګوند د هغې وروسته په واک کې راغلی دی. په بیان کې زیاته کړي شوی دا چې په ټیکټونو د هند د واک لاندې کشمیر کې شوی د انساني حقوقو خلاف ورزیان په ډاګه کړی شوی دی چې په حق لای ملګرو ملتونو د روان کال په جون میاشت کې راپور هم جاری کړی وو. د ذکر دا چې د هند خارجه وزارت ویان رویش کمار ویلی ول چې د دوی درې امنیتی سرتیری په پاکستان کې فعالیت لرونکو وسلوالو وجلی دي. د ترڅنګ پاکستان د ترهګرۍ او ترهګرو په اعزاز کې د ډاک ټیکټونه هم جاری کړی دي چې خای پاکستان خپل لار نه ده بدله کړې. پاکستان د روان کال په 23 جولای د حزب المجاهدین کمانډر برهان وانی او د هغې د دوه ملګرو د اکسونو والا شل خصوصي د ډاک ټیکټونه جاری کړی وو. پخوانی سفارتکار او د بارانو چارو کارپو بیرستر زاید سعید وایي خپل منځي ملاقاتونه او مذاکرات د دوه ملکونو په ګټه دي نو هند له پکارو چې د دې موقع نه یې فائده پورته کړی وي.
امریکا زور چولې دي چې تاسو پاکستان سره خپل چې معاملات دي حل کړئ او موږ ته ویلې دي چې تاسو دا پرابلم خپل حل کړئ. کو انډیا د واو په وجه مخکې وې چې میټینګ کوو خو دې ډومېسټک اپینین دا سه دي چې الیکشن را روان
د یادونه دا چې 23 ستمبر نه په نیویارک کې شروع کیدونکې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې په څنډه کې هند دواړو ملکونو د خارجه وزیرانو ترمنځ ملاقات لپاره رضا شوی و، کوم چې 23 ساعتو کې دننه بیا منسوخ کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د ټویټر د لارې ویلي چې د هند دغه فیصله مایوسه کړې ده. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي په جنرال اسمبلی کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی، چیرته چې به نوموړی خپل وینا کوي او د بیلابیلو ملکونو د خارجه وزیرانو سره به لیدنه کوي. د شاه محمود قریشي د دې سفر په اړه نور تفصیل له اسلام آباد ته مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د دفتر خارجه په وینا چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د خارجه چارو سکرتر تهمینا جنجو سره د ستمبر په 23 نیټه شروع کیدونکې د جنرال اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره بیګا د شپې امریکې ته روان شوه دی. د بیان تر مخه د ستمبر په 29 نیټه به شاه محمود قریشي په نیویارک کې د جنرال اسمبلی په غونډه کې خپل وینا کوي او دارنګ په دې موقع د چین، روس او ترکیې نه علاوه د ځینې نورو ملکونو د خارجه وزیرانو سره ویني او له دې وروسته په واشنگټن کې له پاکستانیانو سره هم ملاقات کوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې په پیښور کې د بهرنیو چارو تجزیه کار ډاکټر فخر الاسلام د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د سفر په اړه وی. د دفتر خارجه په وینا په دې سفر کې به شاه محمود قریشي د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکې د خارجه وزیر مایک پومپیو سره هم ملاقات کوي او له دې وروسته به په 3 اکتوبر خپل وطن ته ستنېږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د راتلونکي ګل د ورځې یعنی د 23 سپتمبر نه با په ټول ملک کې د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین په باقاعده توګه پرانیستن د خالی په ورځ د 400 په لوی هسپتال کې د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د 400 ضلع امیر مولانا محمد هاشم او د پاکستان تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی غړي فضل شکور خان وکړه. روان کال په ټول پاکستان کې د پولیو سلور کې مخې ته راغلی دي چې پکې 3 بلوچستان صوبه او یو د خیبر پختونخوا د 400 ضلع نه دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا شبیر احمد جان راکوي.
راتلونکي ګل دروازه نه به په ټوله خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد د روزنې کمپاین پیلېږي چې پکې به خوشه شپېټوله کو هغه ماشومانو ته چې تر 15 کال عمرونه دي ورته به د پولیو ضد ساسکي پټینګ امنیت کې ورکول کیږي. د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې یا EPI او چارواکي ډاکټر محمد عرف مشال لیډو ته دغه کمپاین پاک لوویل.
باقاعده زموږ کمپاین چې دی دا به د 24 تاریخ نه به شروع کیږي د پیر دوره نه، او بیا به 3 ورځې چې کوم دی هغه به ټیمان زی کور په کور او په څلورم ورځ باندې بیا زمونږ کیچ افیکټیویټیز وي. داسې ماشومان چې هغه پاتې شوي وي، زمونږ داسې یو ټیم هم نشته چې هغه بغیر سکیورټی تللی وي.
ډاکټر محمد عرف دا هم ویل که څه هم د پولیو کیسونو کې ډېر کمی راغلی دی، خو ولې د پولیو ضد ساسکي نه انکاریان مور پلار شمېره کې نور هم زیاتوالی شوی دی.
اوس اخري دوه درې روندونه چې زمونږ څومره شوي دي نو دې کې دا ټرند چې دی دا لګیا دی زیاتیږي، انکریز کیږي. بس دا مونږ به وایو چې یاره د والدینو نه پوهېږي.
دغه کمپین باقاعده پرانسته نن دا خالی پورز دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې د 400 ضلع امیر مولانا محمد هاشم په ډیسټریکټ هډ کوارټر اسپیټال 400 کې وکړله. دی مشال لیډو ته ویل چې چل هم اوس د پولیو ضد ساسکو باندې شک نه دی پکار او دا اسلامي نقطه نظر سره یو جایز علاج دی او ټول علمانو په دې باندې فتوی ورکړي دي.
همیشه د فارم موږ دا یو تجربه ده چې کوم کتابونه مفتقسمي دي، کوم دوايان مفتقسمي دي، هم یې ریږي چې څه چلے دا هډې ګران دي. خو بیا شکر دې موږ مطمئن شو چې دا چې کوم دی د یو طرف متعاون دی، نو اوس تقریبا د علماو دا فتوا ده چې دا بالکل جایز دی، څه نقصان هم نشته دی بلکې فائدې څرګندې دي. بیا زموږ څه کارو چې په نارواو کې ځان په زور مبتلا کړو، نو دا بالکل جایز دی، ٹھیک دی، موږ خپلو بچو لم ورکو.
د یادونې ده چې تیره میاشت د چارسدې په سر کې یونین کونسل کې یو ماشوم کې د پولیو وارث تصدیق شو چې د 2013 یعنی روان کال د خیبر پښتونخوا لومبنې د پولیو کیس وو. د یونیسف یو چارواکي دا نوم نه ښودل په شرط مشال لیړو ته وویل چې تیرو څلورو کالونه په پاکستان کې د پولیو وایرس او په ناروغو کې ډېر کمی راغلی دی.
بلخوا د حکومت لخوا د خیبر پښتونخوا په هر یوازې لکې د دینی عالمانو نه علاوه د مقامي مشرانو کمیټې هم جوړ کړې شوې دي، او چرته چې هم داسې مور پلار وي چې ګنې د پولیو ضد څاڅکې نه انکار کوي، نو دوی سره د جرګو د لارې خبرې اترې کوي او په دې یې مطمئن کوي چې د پولیو ضد څاڅکو کې هیڅ زیانمن څیز نشته دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په دې وروستیو کې په پاکستان کې د کویلي په قانونو کې د مرګ ژوبلې پیښې زیاتې شوې دي چې پکې یو شمېر خواریکه خو ژوند له لاسه ورک. د کومې وروسته چې د مدني ټولنې غړو او کان کنستونکو احتجاجونه پیل کړل، له حکومت یې غوښتنه شروع کړه چې د دوی د حفاظت لپاره د اقدامات وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
د پاکستان د کویلې په قانونو کې بیا بیا د وژنو پیښې رامنځته کیږي، او دې لړکې د کان کنستونکو د غیر حفاظتي اقداماتو پر ضد د بشري حقونو تنظیمونو او د مدني ټولنو غړو او کان کنستونکو په احتجاجونو لاس پورې کړی. دغه لړکې لومړی مظاهره یا احتجاج د جمعې په ورځ په دره ادمخیل کې وشو، چرته چې یو څو ورځې وړاندې د کویلې د یو کان کنستلو پر وخت د شانګلې سره تعلق لرونکي نهه خواریکښ وژل شوي وو. د دې مظاهرې راجوړونکي د مدني ټولنې غړي سرزمین افغاني مشال ریډیو ته وویل که حکومت د دې مزدورانو لپاره حفاظتي اقدامات ونه کړه، نو دوی به د بشري حقونو د نړیوال تنظیمونو سره تماس نیسي. نوموړي په دې اړه وویل، دکان کنستون کو خواریکه خود حقونو حفاظت لپاره دویم احتجاج په دروان میاشت په وویشته منیټه په اسلام آباد کې کیږي. د دې احتجاجی ناستی جوړون کی علی باش خان مشال ریډیو ته وویل،
اسلام آباد کی دراروان زیارت پر 3 بجے منگا یو کمیٹی جوڑا کڑے دا دری کمیٹی مشری زمنگا د شانگلے دبار مشر او د شانگلا ایکشن کمیٹی چیئرمین خاغلے نعیم خان بکے ادارہ پر منگا اتمل گری یو جون کی داس ٹپ ما یواز چت کڑے او خدا دے رگران تو نو ما دزان سر خپل ملگری روا اس تر جما سرا باغی کی د میڈیا ملگری ہوں او ما سرا زمنگا د سیول سوسائٹی ملگری دا سر ہوں دی ہا ملگری دا سر ہوں چا جی کان کندن کی دی یواز تجربہ لري یا بگی دا ہی کتان و پاتشوی دی یا دا ہی کتان زخمیان دی منگا غواړو چې په اسلام آباد کې خپل پرلت ورکو او منگا دا خپل غټ چې دا دنیا ته خپل پیغام دنیا ته ورسو.
بل پلو د مدني ټولنې غړي او وکیل اسامه خور سپریم کورټ کې درخواست ورکړي چې د کال 2013 نه تر د 2013 پورې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د کان کنستونکو 15 پیښې رامنځته شوي چې پکې 322 مزدوران مړه شوي دي، او په دې کې زیاتره شمېره د بلوچستان د کانونو ده. په کومه چې سپریم کورټ د روانې میاشتې په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان حکومتونو ته نوټس یې لیږلي او جواب یې ترې غوښتی چې دې لړکې څه اقدامات کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې افغان کډوالو ته پاکستانی شهریت ورکولو په اړه د عمران خان په اعلان خوشاله دي. دوی وایي که د پاکستان شهریت ورکړل کیږي، نو دې سره به د دوی د کلونو راهیسې مسلې هواری شي او دوی به هم د خپلو بنیادی حقونو مطابق ژوند تیر کړي. د کډوالو په وینا چې اواز یې کراچۍ پورې دا اعلان محدودول نه دي پکار، بلکې نورو کډوالو ته هم دا سهولت ورکول پکار دي. افغان کډوالو ته د شهریت ورکولو فیصله لا نه ده شوې، خو عمران خان 4 ورځې وړاندې په پارلمان کې ویلي وو چې د سو فیصلې کولو نه وړاندې به د ټولو سیاسي پارټیو نه تجویزونه اخلي. دا چې په دې اړه په پاکستان کې میشت افغان کډوال سوای راځي چې وایو،
ډاکټر ابراهیم خان زازه ډیره افغانان به شمول زما ورته خوشاله دي، خو داسی خلکم شته چې هغه لک کنفیوز دی یا هغه دی چې هغه غواړي پوه شي چې د شریعت ورکولو سره به چرته داسې خو به ونه شي چې مثال افغانستان ته تګ راتګ یې هلته بالکل دوی ته وویل شي چې نه که تاسو د شریعت واخستو نو افغانستان سره به ټول راشه درشه یا هلته خپل شریعت د افغانستان ختموي. نو که چېرته ایز اے ډول نیشنلټی دا ډاکومینټس ورکوي نو دا به ډېره ښه وي. او
زما نوم الله ثانی دی دی او په خاص ډول د افغان سټوډنټ یونین یو ریپرزینټیټیو ما او په خپله زما د پېښور پوهنتون فائنانس کی ماسٹری مکمل شوا. نو زما په نظر خدا یو نیک ګرام دی دا باید مخکې شوی او لکه څنګه په نورو ملکونو کې که تاسو وګورئ هلته یو کس پیدا شي بیا دا هغه له خو آلریډي هغه ورکي د هغه د نیشنلټي بیا د هغې کورنۍ ته هم ورسره ورکول شي. زما په نظر خدا یو نیک ګرام دی چرته که داسې عملي وشي دا به یو لویه لاسته راوړنه وي افغانانو لپاره به هم یو خاص تر سہولت نہ رامین سے شیوان کڑوال لفظ
سر ڈاکٹر عبیب رحمان عزیزی دا لنگ یونیورسٹی نا گریجویٹ ایم پر ڈینٹل ڈپارٹمنٹ کی بیچلر آف ڈینٹل سرجری. اول سٹون زیادہ ہے بچ کے کی خبر نہ کل خپل یونیورسٹی تھا نو دتی کل ٹکٹ کو مل تما تے ٹکٹ نہ ملا وی کی دا افغان ریفیوجی کارڈ وانے میں اول سے پوس مان ادا دا این آئی سی کی جتا سا این آئی سی ول نہ گرام سٹون جب دا ہاؤس جاب کوم دلتا نو ما تے یو ویلی تبا سیلری اکاؤنٹ خلاص کی نو سیلری اکاؤنٹ دتی کل بینک کلا ما اول پوسٹ مان ادا کی چې این آئی سی نشته نو این آئی سی ما سره نه دلته ما ته اکاؤنٹ نه خلاصې نو ما نه بیا د پاسپورٹ غوښتنه کوي نو هغه کې هم یو عام کارڈ چې د لس پنځه لس منټو کار یا هغه مونږ په میاشت کې کوو. درېیمه ستونزه مونږ ته د ویزې ډېره غټه ایشو ده نو دغه ایشو چې کوم دي په دې وجه باندې د افغان محصلینو ته ډېر زیات ایشو دي او په دې زه فکر کوم خپل چې دغه اعلان چې کوم دی دا به افغان محصلینو او مهاجرو دپاره یو ښه
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس هم زو د افغانستان ختیس سیمو ته چرته چې د مدني ټولنو د همغږي شورا یو شمیر استادو د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د پارلماني ټاکنو څخه د ملاتړ ترڅنګ د ټاکنو پر کمیشن غږ وکړو چې په انتخاباتو کې د شفافیت ته پام واړوي او له حکومت او سیاسي ګوندونو وغوښتل چې د کمیشن په چارو کې د لاسوهنه ودروي. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
په ختیس کې د مدني ټولنو د همغږي شورا غړی عبداللطیف واحدی په دغه مطبوعاتي ناسته کې وویل دوی ته هغه وخت د ولسی جرګې ټاکنې د منلو دي چې شفافې ټاکنې ترسره شي او حکومت او سیاسي ګوندونه د ټاکنو د خپلواک کمیسون په چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
نګرار ولسونه او ځوانان د انتخاباتو د کمیسون نه یو عادلانه شفاف او خپلواک ټاکنې غواړي. حکومت دې باید په دغه پروسه کې لاسوهنه نیکی دوی دی باید دغه پروسه د امنیت تامین لپاره کار وکړي او د حزاب نه غوښتنه کوي چې ټاکنو کمیسون په کارونو کې مداخله ونکړي.
تیرونه د حکومت پر ضد د جوړ شوی ائتلاف په ملاتړ په ننګرهار کې د سو ساتونو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسون تړل شوی و چې بیا د امنیتي ځواکونو له لوري بیرته پرانستل شو. په ختیس کې د مدني ټولنو د همغږۍ د شورا یو بل غړی قرار عزیزی په دغه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې که د ټاکنو په پروسه څوک نیوکې لري په کار ده چې د قانوني لارو چارو څخه کار واخلي
تر څو راتلونکی پارلمان یو ښه پارلمان ولرو. هغه چاته رای ورکړو چې هغه واقعا نقدار وي د مدني فعالانو باندې په خاطر راټول شوي چې یو خو په هغه خلکو باندې غږ وکړو چې بې ځایه د کمیسیون وخت نه ضایع کوي. کمیسیون د خپل کار ته پرېږدي هر هغه حرکت چې کوي د قانون په چوکاټ کې دروازې د انتخاباتو نه تړي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګیاڼي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ولایتي اداره د ټاکنو د خپلواک کمیسون په چارو کې لاسوهنه نه کوي بلکې هر هغه څوک چې د کمیسون پر وړاندې ستونزې رامنځته کوي ولایتي اداره به یې مخه نیسي.
امنیتی ځواکونو ته دنده ورکول شوې تر څو د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون د مراجعینو او د دې ادارې د کارکوونکو پر مخ پرانیستی وساتي. موږ د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون په چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوو دوی ولې د شفافو او عادلانه ټاکنو ترسره کېدو په موخه دوی له ولایت مقامه هر ډول مرسته او همکاري وغواړي. موږ ورسره همکاري ته ژمن یو.
ټاکل شوی چې د روان لمریز کال د تلي د میاشتې په اتیشتمه نیټه په افغانستان کې د ولسی جرګې لپاره ټاکنې ترسره شي. د ذکر وړ ده چې د شنبې په ورځ د جلال آباد ښار په واټونو کې د حکومت پر ضد د ائتلاف پلویانو د روانو ټاکنو پر ضد د موټرو یو کاروان راویستی و چې د څو ساعتونو لپاره یې د خلکو پر مخ ټرافیک هم جام کړی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مازیګر څلور نیمې بجې شوې دي. اورېدونکو، لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناور. د خیبر پختونخوا د چترال ضلع انتظامیه وایي چې په سیمه کې د بېروزګارۍ او غربت له وجې په لسګونو ځوانانو جنکې خودکشي کوي. د چترال ضلع ناظم حاجي مغفرت شاه تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې تېر کال له دېرشو نه تر پنځه دېرشو پورې او روان کال دولسو تنو ځانونه وژلي چې پکې زیاتره زده کوونکي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هند له پاکستان سره د مذاکراتو نه کولو لپاره پلمې جوړوي. نوموړي د خبره نن د قطر په دوحه ایرپورټ خبریالانو ته لاغ وروسته وکړه چې هند په نیویارک کې د هېواد او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د ملاقات منسوخولو په اړه اعلان وکړ. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرم شاه وایي که د پاکستان حکومت د پولیو وایرس ختمولو لپاره خپلو اوسنیو هڅو ته دوام ورکړ، نو زیات امکان دی چې راتلونکي کال به له پاکستانه د پولیو ناروغي په مکمله توګه ختمه شي. پاکستانی چارواکي وایي وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې د تعلیم معیار ښه کولو لپاره شاوخوا 4 اربع روپۍ خرچ کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو د تعلیم محکمې بیان په حواله وایي چې د سکولونو تعلیم په برخه کې په 950 منصوبو کې 15 مکمل شوي دي او د 100 پرایمري میډل هاي سکولونو معیار ښه کولو کارونه دوام لري. د پاکستان د ریلوې وزیر شیخ رشید ویلي د ریلوې شعبې ښه کولو په موخه به دری سره نوي کسان بھرتي کوي. نوموړي نن په لاهور کې خبریالانو ته وویل ریلوې محکمې ته په بیړني توګه د 10,000 ملازمینو ضرورت دی. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت وایي په تېره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه د پاسه 1,200 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ایران کې په پوځي پریډ په برید کې 40 کسان وژل شوي او 350 زخمیان شوي دي. سرکاري خبري ایجنس ارینا ویلي نن په جنوب مغربي ښار اهواز کې وسلوالو پر پوځي پریډ ډزې وکړې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو اونیس پروګرام د سولې په لور ته. نن پر دې بحث شوی چې آیا د پاکستان او امریکایي چارواکو نوي ملاقاتونه به طالبانو سره خبرو اترو ته لار هواره کړي. د پروګرام کوربه بشیر کوخت دی.
د سولې پر لور
د امریکای لوړ پوړو چارواکو پاکستان ته سفر او د افغانستان لپاره د امریکای د ځنګړي استاد په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکنه به د افغانستان د سولې په بهیر څه اغیز ولري؟ دا نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې چیړو. زه ستاسو کوربا بشیر ګواکم، هر کله مکوم. اوریدونکو، د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دغه هیواد د پوځ مشر جنرال جوزف ډنفورد د ستمبر په 15 اسلام آباد ته تللی وو. پومپیو پر لاره په الوتکه کې خبرلاند ته ویل چې له پاکستانه په جدي ډول غواړي چې په افغانستان کې د امن لپاره طالبانو سره په سیاسي روغې جوړې کې خپل کردار ولوبوي. هغه د دې ملاقات وروسته هم خبرلاند ته ویل چې پاکستان سره یې واضحه خبرې وکړې.
مونږ د نوي حکومت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاروباري او اقتصادي اړیکو په بیا سمولو په افغانستان کې په سوله ییزه توګه د هواري لپاره په هڅو خبرې وکړې. یو داسې هواري چې یقینا د افغانستان په ګټه وي، خو چې امریکا او پاکستان ته هم ګټه ورسوي.
د سولې پر لور
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د سیاسي چارو پوه طاهر خان مشال ریډیو ته ویلي چې د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره چې کوم ستراتیژي اعلان کړي، په هغه کې له پاکستان غوښتل شوی چې د افغانستان په سوله کې خپل رول په سمه طریقه ترسره کړي. یاد دی چې افغان او امریکایي چارواکي وایي چې طالبان د پاکستان تر لاس لاندې دي او کولای شي چې د پاکستان په خوخه خبرو ته راشي. د اسلام آباد دریز دا دی چې پر طالبانو یو څه اغیز شته دی، خو تر دې حده نه دی چې هغوی دې له لاسه ونیسي او د سولې مذاکراتو ته دې کښېنئ. خو د طاهر خان په وینا پاکستان لا هم کولی شي چې په دې کار کې تر یوه حده ډېره مرسته وکړي.
د امریکې صدر تیر کال په اگست کې کوم ستراتیژي
کومه پالیسی د جنوبی اسیا د پاره بیا په افغانستان د پاره نو هغه عملی کول ځکه چې اوس پورې د ښکاری چې پاره کې نور کار پکار دی او د هغه بنیادی مقصد دا و چې په طالبان د خبرو تر راشي. دا هم د امریکا تل خواهش پاتې شوی د پاکستان نه چې طالبان د هڅه کې هغه مذاکرات ته راشي. مذاکرات اوس د امریکا د غی شروع شوی دی لیکن د امریکا دا خواهش دی د نړۍ د هیوادونو د نور هم چې د کابل او طالبانو ترمنځ خبرې وشي او بیا په افغانستان کې تشدد کم شي. د پاکستان رول شته، د پاکستان رول شته، د پاکستان اصولتکار والا رول هم شته. پاکستان چونکې په دلته خبرې کړي دي طالبان خبرو ته کې نیولي په 2013 کال کې مریکې اسلام آباد سره نږدې. نو تا توقع خو د افغانستان او د امریکا او د نورو هیوادونو د پاکستان نه شته چې هغې خپل هغه رول ولري.
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. اسلام آباد ته امریکایي چارواکو په داسې حال کې سفر کړی و چې امریکا پاکستان ته د ترګري سره مبارزې په لړ کې هر کال ورکوونکو پیسو کې 300 میلیون ډالر نور زنډولي. دلیل یې دا وړاندې کړی چې پاکستان د ترګري په ضد کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. پومپی ویلي له دې کاره پاکستانی چارواکي خبر کړی وو او ورته ویلي وو چې دوی د ترګري په ضد کوټلي ګامونه نه دي اخیستي نو ځکه دا پیسې نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنا ربانی کر وای چې دغه کار به په پاکستان د فشار اچولو لپاره ګټونه لري. د هغه په وینا امریکا باید پاکستان سره ښې اړیکې وساتي ترڅو هغوی په دې قانع کړي چې د ترګري په ضد جګړه کې سمه مبارزه وکړي.
ته پر یو ملک زور نشي کولی چې ستا د خوشحالۍ لپاره یو څه وکړي. دا کار یوازې د اړیکو په ښه کولو سره کېدای شي. ما فکر کوم چې امریکا به په پاکستان کې د نوي حکومت سره نوي اړیکې قائم کړي او د پلونو د سوځولو پر ځای به پلونه جوړ کړي. د سولې بهیر ډېر زیات اهمیت لري. ټولې خواوې باید په اخلاص سره په دې کې خپل کردار ولوبوي. پاکستان هم یو محدود کردار ترسره کولی شي، خو زما په خیال چې څومره تمه ترې کېږي هغه پر حقیقت نه ده ولاړ.
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ تر سوګند اخیستو وروسته په لومړیو خبرو کې ویل چې له پاکستانه دا غوښتنه لري چې کم 3.3 بلیون ډالر یې په تیرو 15 کلونو کې ورکړي د هغې په ځواب کې د ترګري سره سمه مبارزه وکړي. ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې پاکستان دغه مبارزه نه ده کړې او په بدل کې دوکه ورکړې ده. خو اسلام آباد دریز لري چې دوی د ترګری پر ضد ډیره قربانی ورکړي او په کار ده چې د امریکا په شمول نور هیوادونه هم دا قربانی وستایي. د سیاسي چارو په اجاز خټک وایي د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر راتګ سره امریکا د پاکستان پر وړاندې خپل دریز نور هم سخت کړی او تمه ده چې د طالبانو سره د سولې لپاره به ګټه ولري. په همدې حال کې امریکایي د افغانستان لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی ټاکلی. خلیلزاد په خټه افغان دی او په کابل او بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی. د نوموړی د ګمارنې او دا چې د هغه راتګ به په افغانستان کې د جګړې په کمولو او سولې راوستلو کې څه ګټه وکړي کنه. د سیاسي چارو پو د امریکا په اوماها کې په نیبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدی سرمو په همدې اړه مرکه کړې ده.
د یو شخص په توګه چې دی په ټولو مسایلو کې عمرو کې دخیلو د در اتک بیرته صحنه ته او د امریکا د بهرنی چارو سلاکار په توګه د فکر کوم د افغانستان لپاره مثمر تمام شي. فکر کوم دا د امریکا د اوسنۍ پالیسۍ د ضرورت په اساس ده.
احمد صاحب، زلمی خلیلزاد تر ډیره د پاکستان خلاف سخت دریز د پاره پیژندل کیږي. په دې حالاتو کې چې د پاکستان امریکا د مرسته غواړي چې د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي، د زلمی خلیلزاد ګمارنه به پاکستان د پاره څه معنی ولري؟
ګورې، د هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه باید د حقایقو په اساس وي. د امریکا پانګونه په پاکستان کې د پاکستان سره د دې مرستې په میلیاردونو ډالر دی، اما کومه توقع چې کېدله هغه مرستې چې پاکستان باید ورکړې وي هغسې نه وي. هر مرستې چې کېدله پاکستان په وعده ورکوله هغه وعده باندې به وفا نه کول. نو فکر کوم اوسنۍ اداره په دې قانع شوې ده چې خپل موقف او خپل دریځ د پاکستان سره په اړیکو کې د سر نه وڅېړي او هغه اصلي موقف چې باید خوا اخیستل شوی هغه واخلي. نو دغه موقف برابرول دپاره داسې اشخاص ضرورت ده چې هم فکر وسي او هغه حقایق چې ورته معلوم دي، هم په ډیپلوماتیک کړیو کې، په سیاسي کړیو کې، هم په استخباراتي او نظامي کړیو کې، دغه په اساس خپل رابط وټاکي او د خپل اوږدمهال اهداف لپاره کار وکړي.
خو احمد صاحب، تاسو وایئ چې ډېر توقع بدونه ساتل شي، خو د خلکو تمه به څه وي، خصوصا د طالبان سره د مذاکراتو په اړوند؟ آیا زلمی خلیلزاد به څه وکړي؟ شي
مشخصه توګه ډېر توقع باید ځکه نه وي. زلمی خلیلزاد یو شخص دی، انسټیټیوټ نه دی، انسټیټیوټ د امریکا حکومت دی. افغانستان کې بعضې سیاسيون کېدای شي ځکه توقعات ډېر زیات ولري، ځکه زلمی خلیلزاد په افغانستان په داخلي چارو کې دخیل سړی و. د پخوا د سابقې په اساس فکر کوم دغوی توقعات هم ډېر دي. خو زه فکر کوم زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې دپاره د یو چوکاټ برابرولو کې د امریکا حکومت دپاره یو د تسهیلګر رول لوبولی شي. نه دا چې هغه لوی مهره به وي چې افغانستان ته په سوله راوړي، اما زلمی خلیلزاد به دا وکړی شي چې نه یوازې داخل د افغانستان کې بلکې د سیمې په کچه وضاحت وکړي چې داسې یو چوکاټ، یو ماحول رامنځته کړي چې امریکا او هغه ملکونه چې غواړي په افغانستان کې سوله راوړي سره مخامخ کې نه وي او لارې چارې ورته ولټوي. نو زما په فکر د ده نقش په تحصیلونکي نقش وي، نه د پرېکړه کوونکي.
د سولې پر لور
او همدې سره د مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم، خوشاله اوسئ.
اوریدونکو، اوس هم ستاسو پام راګرځو د مشال ریډیو اونیسي خبرونه ټولنې او سختریزۍ ته. د اونیسو خبرونو ته د لړۍ په روانه برخه کې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون تکته نشوي ده. دا چې په پاکستان کې سختریزۍ د دې قانون ناسم استعمال ته څنګه لاره هواره کړې او ولسی له کوم ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړې دي، دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي.
ټولنه او سختریزی،
د مشال رادیو اونیز خبرونی ټولنه او سختریزی کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیره خبرونه کې تاسو د سختریزی پر بیلابیلو تعریفونو او د دې پدیدې پر ډولونو بحث واوریدی. که څه هم سختریزی یا توندلاریتوب په دا تیرو څو کلونو کې ډیر عام شوی، خو دا ډیره زړه سابقه لري. د ټولنه او سختریزی خبرونې په دې برخه کې د دې پدیدې پر تاریخ بحث شوی دی چې له کله او له کوم ځایه پیل شوی. په سختدریزي کې خپل فکر او نظریه یوې داسې انتها ته رسول کیږي چې د مقابل لوري خبرې او نظر ته څه ډول احترام نه کیږي، بلکې هر څه ته یوازې له یوې زاویې کتل کیږي. پر دې سربیره په دې پروسه کې خپل فکر او نظر د زور له لارې پر نور تپل کیږي، او آن ځینې وخت دا پدیده تشدد او ترهګرۍ ته هم لاره هواروي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان د سخت دریزی ریښې د اروپایي هیوادونو لخوا د افریقایي او آسیایي هیوادونو په وړاندې له استعماري تګلارو سره نښلوي. نوموړی د اتلسمې او نولسمې پیړۍ وختونه یادوي.
تعلق د هغه وخت سره دی کله چې د مسلمانانو ملکونه خاص کر او د نورې درېمه دنیا او دا ملکونه هر کله اروپایي طاقتونو په خپل قبضه کې واغستل. دا یو داسې عمل و چې دې سره د مسلمانانو نړۍ چې ډېره مضبوطه وه مخکې، یا د هغې یو خپل تاریخ و، هغه راغی د دوی اروپایي اتحادو په اثر کې راغلی. د هغې خلاف رد عمل په طور باندې ډېر په هغه ټایم کې تحریکونه چلېدلی شول. هغه ټایم کې د سخت دریزی د سوچ هم منځته راغی، او داسې لیکونه وشو او داسې خلک منځته راغی چې هغوی دا سوچ وکړو چې مونږ به د طاقت په ذریعه خپل مسالې حل کړو. هغه د ازادۍ جنګونه یا د ازادۍ لپاره.
شهریار خان زیاتوي چې کله په شلمه پیړۍ کې د استعمار پر ضد جګړې پیل شوې، نو اروپایي طاقتونو له مسلمانو هیوادونو څخه کډه وکړه. خو د نوموړي په خبره په دغو هیوادونو کې د اروپایانو جوړ کړل سوي نظام یو شمیر ستونزې راولاړې کړې، ځکه چې مسلمانانو د هغه نظام د چلولو تجربه نه درلوده.
هر کله چې اروپایي طاقتونه د مسلمان ملکونو لاړل، هغوی وروسته چې کوم نظام پرېښودل، هغه نظام کې شخړې راغلې. هغه داسې چې مسلمانانو د اروپایي چې کوم د هغې ملت سیستم یا نیشن سټیټ سیستم په هغه طرز باندې حکومتونه جوړ کړل، او انګریزانو یا د فرانسوانو هغوی ټولو خلکو هغوی داسې نظام پرېښودل چې هغه د هغې په د یورپ په شان کې وو. هغوی ته مسلمانان یا خپل یو ایلیټ چې ورته د یو اعلی طبقه د اقتدار پرېښودله، هغه اعلی طبقه ډېر د حکومت د چلولو ډېر مختلف تجربې وکړلې. څوک پکې ډېر سیکولر شولو، څوک پکې اسلامي نظام راوستو جوړ شي، چا دا دواړه یو بل سره مشترک کړلو، خو هغه کامیاب نه شو. مسلمانان ملکونه تقریبا ټول په حکومت کولو کې، په انتظامی ډانچو درولو کې، او د خپل ملت په جوړولو کې ناکامه شو.
د مسلمانانو په مشرۍ په یو شمیر آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د ښې حکومتداري د نشوالي له کبله خلک د نظام پر ضد راوپارېدل، او د سخت دریزی او تشدد نوې څپه پیل شوه. شهریار خان د دې لاملونه څه دا ډول په ګوته کوي؟
یو وجه دا غي دا و چې د دې تجربه نه و، یا د دې سره د نوې نظام د ترولو څخه تجربه نه لرله. دا غي نه علاوه دا چې سیستم شروع شو چې پاره کې داوی اتراب او پرورې شروع شولې، او هغه نظام یو ادارې جوړې نشولې. نو خلک چې ګمې هغه ته هغه چې کوم ویلفیر یې د خلکو تراحت ملو نشو، نو په دې مسلمانانو بالکل کې انصاف ختم شو. په دې کې انصاف را نغې، په دې کې روزګار را نغې، په دې کې سیاسي عدم استحکام جوړ شو. د سیاسي غیر استحکام نه د وجې دل تک کې اقتصادي عدم استحکام چې دایر و، چې بیروزګاری کې اوچ خدای دی، وجه غربت جوړ شو. د دې ټول د کبل دل تک داسې ماحول جوړ شو چې خلک مجبور شو چې هغوی د حکومت خلاف یا د خپل حکومتونو خلاف هغوی او سختریزه سوچ پیدا کړي. دې کې داسې خلکو چې هر زمون کې دي چې زمونږ د مسلو حل دارې، چې زمونږ د نظام بدل کړو یا په طاقت په ذریعه بدل کړو.
په اسلامي نړۍ کې د سخت دریزی یو بل مهم لامل د پان اسلامیزم په نامه سیاسي غورځنګ بلل کیږي. د پان اسلامیزم مقصد د یو واحد اسلامي ریاست جوړول دي. دا مفکوره که څه هم ډیره زړه ده، او د ځینو شننګ په باور د اسلام د پیغمبر راورسته د مسلمانانو خلیفګانو ته منسوبېږي، خو په پرمختللي دور کې د دې بانی سید جمال الدین افغان بلل کیږي. په 19 میلادي پیړۍ کې د دې غورځنګ د تقویې یا ودې لپاره د مصر او ترکیه په ګډون یو شمېر اسلامي هیوادونو ته سفرونه وکړل. له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته نړۍ په دوو جهتونو کې وویشل شول، چې د یوه مشري امریکا کول او د بل هغه شوروي اتحاد. پر سیاسي اختلافات سربیره د دواړو جهتونو اقتصادي لیدلوري هم بیلول، چې امریکا د کیپیټالیزم یا سرمایه دارانه نظام، او شوروي اتحاد بیا د سوشلیزم تر چتر لاندې د جرمن فلاسفر کارل مارکس د انساني برابرۍ د تعلیماتو پیروي کوله.
په اسلام آباد کې د ټولنیز چارو پوه او ښوونکی پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته امریکا د سوشلیزم په ضد پان اسلامیزم نظریې ته تقویه ورکړه او افغانستان یې د تجربهګاه په توګه وکاراوه. د نوموړي په وینا دا عمل هم د سخت دریځي خورولو لامل شو.
د امریکای په پالیسۍ کې راو چې د سوشلیزم بنیاد چې کوم دی نو هغه کې ایتیزم دهریت چې کوم دی دا هغه یو بنیاد لري. یو فلسفي یو سپاره کې د فیورباخ فلسفه چې مارکس په لکړې و نو هغه سپاره کې موجودو. دلته کې د هغه د پاره د هغه رد پاره د پان اسلامیزم کوم نظریه چې کوم و هغه امریکای ته ډیره زیاته سون منشوه او هغه په دنیا کې د پان اسلامیزم چې کوم مخکې نظریه جوړ شو شروع کړي شو هغه لا تقویت ورک او د هغه په نتیجه کې په ټوله اسلامي نړۍ کې د سوشلیزم خلاف یو جنگی شکل ورکول چې د جنگ په شکل کې د رابیدار شي او دا اسلام چې کوم دی د اسلام د جهاد کوم نظریه دا هغه مونږه د سوشلیزم خلاف استعمال کو چې هغه امریکای او سرمایدار ملکونو او دا غي ملګرو ډیر په خطرې کې دا هغه لپاره افغانستان په لاته تجربه دا جوړ کړ او افغانستان په تاله ترګه.
په 1935 کال کې د دویم نړیوال جګړې راورسته بیا تر 1991 کال پورې چې کله شوروي اتحاد وویشل سو دا موده د سړې جګړې په نامه یادېږي. په دې دور کې کڅه هم د امریکا او شوروي اتحاد ترمنځ مخامخ تو د جګړه ونسوه خو د پردې تر شا دواړو د یو بل د کمزور کولو بیلابیل حربې وکړولې. شهریار خان وایي په دې موده کې افغان روس جګړه او د ایران انقلاب هم په سیمه کې د سخت دریزی لامل شول.
یخ جنگ کې د شوروي اتحاد او بلخوا د مغربي اتحاد یو بل سره جګړه وه. په هغه کې د مسلمان ملکونو کې سیاست ډېر زیات شو او پای کې داسې ګوندونه هم رامخ کړي شو چې د یو بل خلاف د پراکسي په تور استعمال کړي شو. هغه سره دغه سوت راغی چې یاره مونږه د وسلې په زور باندې هم خپل خوښه کول شو. دوی ته د دواړو غاړو نه مدد ملو شو او دوه واقعیت داسې شوي دي په مسلمانانو په دنیا کې چې هغه یو اسلامي انقلاب په ایران کې راغلی او بل هر کله چې شوروي فوج په افغانستان راغلی دا دوه داسې دوی سره ترهګرۍ ته یا وسله وال دغه ته ډېر زیات کومک ملو شو. نو په هغوی کې موږ دې ګوندونو یا داسې سوچ والدار دا وکتل چې مونږ طاقت په ذریعه یو سوپر پاور یو ډېر غټ طاقت له هم چې کنټرول کوم شو او یا یو اسلامي نظام هم په بل کې راځي. د هغوی نه پس دا سلسله شروع شوه او بیا یخ جنگ هم ختم شو. چې یخ جنگ ختم شو دوی خو خپل حکومتونه هم کمزوري وو او خپل خلکو د خپل خلکو لپاره هیڅ داسې زندګۍ کې څه ښه بدلون نه راوستل. دوی داسې ګوندونو ته داسې طرف ته د زلمي کول رجحان جوړ شو یا څه واشو.
له 1909 کال څخه تر 1938 کال پورې د افغان روس جګړې پر مهال نه یوازې یو شمېر عرب اسلامي هیوادونه له افغانستان سره ودرېدل بلکې د امریکا په مشرۍ غربي قوتونو هم د روس په ضد د پاکستان له لارې له افغانانو سره مالی او پوځي مرسته وکړه. په دې جګړه کې غربي قوتونو افغانان د مذهب په نامه راوپارول او د دوی لپاره د ښوونځیو په نصاب کې هم د جهاد او مذهب ډېر استعمال وکړ. په پاکستان کې د کوټ په نامه د وی ترنيز ادارې مشر عریش الله خان وایي چې افغان روس جګړه په پښتني ټولنه کې د سخت دریزی یو مهم لامل وګرځیده.
ټولو کې غټه خبره چې هغه په افغانستان کې د جنگ یو غټ د دی وجه جوړ شو. خو هغه جنگ چې په څه طریقه هغه جنگ وکړې شو او د هغه لپاره کومه پالیسۍ اختیار کړې شوې د روسیانو د مقابله کولو لپاره نو هغه زما په خیال کې یو غټه وجه جوړ شو د پښتنو په سیمه کې د انتها پسندي د زیاتېدو. خو خیر کومګه د پښتنو د سیمه د چکم زمګه کلتور دی هغه سره کومګه د دې لکه غونته کمپیریزن وکړو نو موږ په دې نتیجه مو رسو چې س انتها پسنده ولا س لګ ډیر عوامل زمګه کلتور کې سنا س سيزونه پدې کې شامل دي لکه څنګه بدل شو یا داسې د ایلیمنٹس سمګه په کلتور کې مو. خو دا غینه زمما چې دا س قسم مذهب په نامه باندې چې سمرا د خلکو ته هتیار ورکړي شو او بیا د ایتل د مذهب په نامه باندې یو جنگ کولو لپاره د دې ټریننګ وشو نو دا یو ډیر غټ او یو اهم وجه سمګه په دې سیمه کې د انتها پسندیدو زیاتېدو جوړ شو.
د افغان روس جګړې پر مهال په اسلامي نړۍ کې ګڼ جهادیان وروزل سول او د جهاد په نامه یو شمیر ډلې جوړې سوې. له دې جګړې وروسته بیا هم دغو جهادیانو خپلې وسلې پر مځکه نه کښېښودې او یو شمیر بهرني جنګیالي بیا هم په افغانستان کې پاتې سول. په 1994 کال کې بیا په وسلو سنبال د طالبانو په نامه د مدرسو سلګونه زده کوونکي او فارغین د پاکستان د چمن له لارې د افغانستان سپین بولدک ته داخل سول او د یو نوي تحریک بنسټ یې کښېښود. دې ډلې د افغانستان د پخوانیو جهادیانو او جنګسالارانو په ضد جګړه پیل کړه چې بلاخره په 1996 کال کې پلازمینه کابل هم ونیوي. پر دې ډلې د پاکستان د مرستې تور پورې سو چې تر اوسه لا هم پر پورې کیږي. تر دې وروسته د 2001 کال د سپتمبر پر 11 نیټه د امریکا په نیویارک او ویرجینیا ایالتونو کې پر جګو سوداګریزو ودانیو او دفاع وزارت د تشتوسو الوتکو په واسطه بریدونه وسول چې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل سول. امریکا د دې بریدونو تور پر القاعده شبکې پورې کړ چې هغه وخت مشر اسامه بن لادن او یو شمیر غړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ول. د دې بریدونو په غبرګون کې امریکا د 2001 کال د اکتوبر پر 8 نیټه پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې ړنګ کړ. په کراچۍ کې د سیاسي چارو پوه او مشر خبریال اویس توحید وای پر افغانستان او عراق د امریکا بریدونو هم په سیمه کې سخت دریزې ته لار هواره کړل.
9/11 کے بعد انتہا پسندی کی جو لہر پوری اسلامی دنیا کے اندر ہوئی
اور یولسم ستمبر ترپیخی وروستا د سخت درزی چپا ټول اسلامی نړۍ ته وغزیدلا. پر افغانستان او عراق بریدونو ته په کتو په اسلامی هیوادونو او پاکستان کې خلکو دا فکر وکړ چې غیر مسلمانان یا د دوی په وینا کافران پر مسلمانانو غلبه ترلاسه کول غواړي او زموږ کلتور ورانول غواړي. دا ډول دا یو بیانیه جوړه شوه.
لدی بیانی ورسته طالبانو یو شمیر نوی ډلې جوړ سوی چې د سخت دریزی پر دریز ولاړ وي او د هغو کسانو او حکومتونو په ضد د جګړې اعلان وکړ چې د دوی په اند غیر اسلامي افعال یا اقدامات ترسره کوي. اوس هم په سیمه کې په بیلابیلو نمونو یو شمیر سخت دریزی ډلې وجود لري چې د خپلې مفکورې د ودې او د خلکو د جلبولو لپاره کار کوي. دا چې سخت دریزی په پاکستان کې کله او څنګه پیل شو او اوس په څه حال کې ده، دا هر څه به د ټولنې او سخت دریزی په راتلونکي خبرونه کې واوري. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.